السلام علیکم په افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه سوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبان حکومت د کابل لشاره څباندی 3000 سوالګر راټول کړی دي. په دې ډله کې څباندی 2000 شزي هم شامل دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیوي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1401 مریض کال د وږي یا اسمبلی میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 3000 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 609 مستحق او 1480 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنې ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسی. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړ مورات له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړی بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړی. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیې په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د امریکا دوه B-25 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه په ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له یوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس او اسرائیلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د ننداري په توګه یاد کړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په دې ساعت خبرونه کې وویدل. نن سیشن بده د وږي اسمبلی 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې طالبان چې له روسیې سره ښې اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي.
پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې تر شپږم ټولګي پورته د خپلو ټولګیو د پرانیستلو په تمه دي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حال هم اخلو.
تکاو خپل تر هغه ما غو بو یو غمه ته. اته زه بو دا یو 2 کیلومتر به ولای. ورین په وړ برف د ځان ته کې کو اټ بیا زرا وختم.
دا هم ورې چې په کندز کې خلک د غلا او لزیتې دو شکایت لري.
زه غالم چې دلته توجه وشي ته دا غلا ملا راز په ورځ زیاتې کیدغه.
زه خبرونه په دوی منی مایی کې د 3 ساعت پروګرام خبريږي.
در دیشی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورجو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی ورسته د روسي د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. دروسی د سفارت مخته پرون یو زورور چودنه وسوچی د دو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووجل. د پیښه ټپیان به وایي چې چودنه ډیره لوی و او غنو خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. سفی الله ستانینزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماخام د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
اخوا د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ ته څېرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو له مخې ځانمرګ بریدو ګڼو هغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټاپیان دي. د چاودنې ځینو ټاپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او مونږ خپل اسناد ور وښودل. مونږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېرې ژوبل کړ.
هم دومره مې په یاد دی چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیستی. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکو او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې د غیر مخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځای اوسیدونکو په مشوره لیسه برته پرانیستي. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانیستل شوي. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوي. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانی شهري خوانځي کې زده کوي چې کله سړی دا خبر تر لاسه کړ، له بازار یې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ یې توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نور حل په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکي ده. دا اوس ښوونځي ته نسیتلی. مروه وایي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیات خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د ښوونځیو د خلاصولو پیل له پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم دا دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله سوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د 12 ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بختګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو ته غوښیست درا پرونو لړۍ ته دوام ورکو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
مولم یو یو مخستان نه وړو د دورسوی و او کوم چې دغه نور شیدان اغه بیا سار د دات پیا و نه د توبو ولاړ خټ پرتی اغه لري کړته به راوکش.
محمد هاشم د هغه یوې لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته شوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېز راپورته شوم. سره منډې مې کړې تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکړم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې 2 کیلومتره بیا وړی یم، ورېم په یو ډبره پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
بیرته رالم په دوی اوبه ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو. خو دا 1.5 متره دغه تکاو زور ده، په هغه کې لاندې وو، دلته راپور کړي وو ټول دغه مځکې ته ټول داسې کوټه پراته وو، یو دغه پورته ورسی کې پروت وو، هغه ټول شهیدان شوي وو. 15 نفره وو، یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشره لور مې د 12 کلو وه، د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را له هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې هغه ورکړي وو او غسل مې هغه ورکړی وو. له هغه بعده بیا زموږ کلیوال راغله چې هغه راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوي دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ یې کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
له موږ څخه باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او دا زندگی پر روانه کړو. نور پاتې هغه کوچیان بېرته نه راځي.
د وایي له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلې. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادې رادیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولا مصطفی سره کې دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا بیا د خو
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلای چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یې اړولې.
را پورونه مرکی او اوریدونکو
په دې ورستیو کې د تاجکستان حکومت افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د لیږلو لړۍ پیل کړې ده چې د هیواد ته پناه وړې وه. په تاجکستان کې افغان کډوال وایي سره لدې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې د عالی کمیشنری او د تاجکستان حکومت لخوا د کډوالۍ کارتونه ورکول سوي، خو بیا هم په دې ورستیو کې له دې هیواد اخراجېږي. دا هم په دې اړه جزئیات
د کور د فارل له سودا کمبود و، نو دا غیب خاطر باندې د ورځې نه شو راوتلای کلک دیری او نو زه مجبور شوم د شپې د خونه راوتلم.
نیمه شپه د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه په کوڅو کې بازار ته روان دی چې کور ته د اړتیا وړ خوراکي توکي واخلي. وایي د ورځې لدې ویری چې د تاجکستان د پولیسو لخوا ونیول شي او بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي له کور نه راوځي. د افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي یو نیم کال کېږي چې د امنیتي ستونزو له امله تاجکستان ته پناه وړې ده، خو اوس یاد هیواد کې هم په ډار عوام کې ژوند کوي.
زل ډېری مجبورین دل تر غلین اولاد ته خطر وو، ما ته خطر وو، نو په دې اساس باندې اوس فلن ز دغه یو ډېر مشکلات سره زما په پرقام باندې په سلګونه افغانان دي دلته چې دغه مشکلات لري. که چیرې موږ افغانستان ته لاړ شو بیا هم په خطر کې او که دلته اوسېږو نو د دولت نه مرو د ریپورت د یې نه بیرون نشو وتلای. د سازمان باندې مې دا غږ دی چې زمونږ لپاره یو څه وکړي. د ډیرو سختو مشکلاتو او د ډیرو سختو ناجریان سره منګل تسریو
په تاجکستان کې مشت افغان کډوال وای دوی سره لدې چې د یو ان ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه لري د تاجکستان له حکومت سره هم ثبت دي او ګریزه کارت چې دوی ته په تاجکستان کې د کډوال په توګه د اوسېدو حق ورکوي او دوی د اخیستلو لپاره له 0 تر 3000 ډالرو پورې ورکړي هم لري. خو بیا هم د تاجکستان حکومت په دې وروستیو کې افغان کډوال له کورنو وباسي او افغانستان ته لیږي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې واخستل شي ازادي رادیو ته ویل
در نظر پښته کې موجودین هم شان کارت ملل متحد هم درن
سره لدی چې دا ټول کډوال د ملګرو ملتونو او تاجکستان د کډوالي کارتونه هم لري هیڅ امکان نه لري چې دلته څوک غیر قانوني راشي ټول قانوني کډوال دي خو اوس هر کس نسی زما یو دوست چې نیولای وو ورته ویلی و چې زموږ د خپلواکۍ ورځ را روانه ده له حقې وروسته ټول له تاجکستانه باسو یو میاشت کېږي چې دا چاره پیل شوې خو په تیرې دریو څلور ورځو کې هر ورځ 500 نه نیول تر شپېتو کسانو پورې افغانستان ته لیږي تیر شپې هم 15 کورنۍ ولېګلې خلکو به خیرو خل الله سور کړي او له کور وتلې نشي
د رحیم په نوم یو ځوان چې شپږ ورځې مخکې له خپل ورور سره د تاجکستان د حکومت له لوري ونیول شو او افغانستان ته ولېګل شو وايي نور کورنۍ په تاجکستان کې پاتې ده او د لخپل ورور سره په افغانستان کې دی نو موړی وای دومره وخت هم ورنکړل شو چې خپل کورنۍ ته زنګ وکړي او د نیول کېدو په اړه معلومات ورکړي
اونجه مورزي موټر پوینټ د موټر دیګر شون
موګلیو موټر څخه حرکت کړو او بل موټر کې کېنولو د امنیت خلک هم را سره او سرحد ته راوستلو هر څه می چورته وویل چې موبایل می راکړي چې کورنۍ سره می خبرې وکړم اسناد لرو او تاسو به دلیل موږ ریپورت کوي خو زموږ خبرې وانه وریده او مستقیمی سرحد تر وړلو
خوب مور ریپورت کړان مستقیم اوردن مارس
له تاجکستان څخه د افغان کډوالو د استلو پاړه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ازادي رادیو ته څونه ویل خو په تاجکستان کې د تیر جمهوریت حکومت سفیر محمد ظاهر اخبار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دا چې یو شمېر افغانان له تاجکستان څخه بیرته لیږل شوی لامل د تاجکستان د خپلواکۍ ورځ لپاره د ټینګو امنیتی تدابیرو نیول دي خو نو وړي زیاتوي په دې اړه د تاجکستان له حکومت او نورو نړیوالو ادارو سره خبرې روانې دي چې دا ستونزه حل کړي
هغه دوستان چې اخراج شوی دي لټول سره په اړه کې کیم کورونی ته ورغلیم او ټول اسنادونه مې لنګدی لیدل دي اړتیا ده چې دوی اسنادونه یو ځل بیا ورزول شي زه له هغه سره چې په افغانستان کې دي یي کورونی دلته دي همدا ډول نړیوالو او د تاجکستان حکومت د کډوالو له بنسټونو سره پاړی کې کیم هله منیم چې د ارزونه په خړه ول وشي به ټول موارد له خلکو سره شریک کړو
سره لدی چې په تاجکستان کې افغان سفیر د افغانانو د اخراجولو لامل د تاجکستان د حکومت له خوا امنیتي اندېښنې بولی خو افغان کډوال به ادعا کوي چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو له خوا د تاجکستان حکومت ته د بودیجې له کمولو وروسته یاد هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي خو د کډوالۍ نړیوالو سازمانونو په دې اړه څه نه دی ویلي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د اګست 15مه د تاجکستان له خوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې وه او خبرداری ورکړی و چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي هڅه مو وکړه له تاجکستانه د ویستل شوي افغانانو د شمیر او لامل پاړه په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هم وپوښتو خو یادې ادارې په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوره لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري
واکه چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې سرلنکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان د ځای پیدا کړ او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سرلنکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت یې معلوم و حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بایلله خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هیواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړیو هم د دې میچ په اهمیت باندې کوي او ګټل ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې موږ سره کوم لوبي کړی دي نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم د یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبه ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي
نو کتا سی وګوري واکین چې دی پاکستان لوبډلې د هند په خلاف نړی رخلو بوکل او ډیر غټ رن دي پورا کړل خو بیا وګوري د هندستان په بولینګ کې د سی یو خاص او تجربه کار بالونو بغیر د بنشو کومار په نوم باندې ستودا نو د نور لوبډلې کې دومره بالورانه کې دومره تجربه نه لرله یان دغه سی بولران پکې یو نو رابو شو دی منگا دی تیم پا بارا کی تزدا اوه ما چی دا لوب پا شارجی که دا او دی پاکستان تو بهون تیز بادران چی دی اغا واکین چی دیر تیز دی خو پا شارجی که لوب او پا شارجی که چی سمرم تا تیز بال که خمرم دمرم مسئله نجوڑه خو که او گورو ندی پاکستان پا نسبت منی دی افغانستان بالینگ دیر تجربه کار دا دیر خسپی نران دی منگ سرا و دی منگ فاس بالینگ هم هم خدا بد ندا په دا ټورنمنت کې چې لوبه کړي د په بیټینګ کې او په بولینګ کې دوه طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې دا چې په پاکستان هند ته ماته ورکړه چې نه یو خمورال سره به خو ان شاء الله د موږ لوبغاړي هم دغه میچ ته بار پوره مدري
کله په تفصیل وغږی کو امزای صاحب چې بل پړاو ته د وټلو څومره چانس لرو مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته ورسېده سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره د چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه بل پړاو ته د وټلو څومره فرصت لرو
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده او د وټلور کیمونه به دوه غ پیاوړي کیمونه څوک چې اول او دویم راځي په دغه سکیجول کې نو دا وی ترمنځ به بیا د فائنل لوب په تر سره کیږي یعنی د نور پړاوونو نشته دی نو ډایرکټ بیا فائنل شروع کیږي نو د پاکستان لوب د موږ لپاره ډېر ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ور سره وکړو او کوشش به مو دغه چې تری وی کړو نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنې ان شاء الله په دغه باندې ډاډمن یو کړي ډېره بدقسمتي او بدبختي نه نو لوبغاړو مرته پوره پوره تیاری کړو نو ان شاء الله د موږ د روان سبانه لوب چې دا ډېر په زړه پورې ده تر اوسه پورې دغه ټورنمنت چې د اوپن یعنی خلاص ده هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي هیڅ توقع د خلکو نه و چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي خو دېنه دا معلومیږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړي لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي
امزای صاحب عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ دغه کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوب کې
د سی دی چی د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاالله د سی دی چی تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی اوس راشه خان چې د پوره یو نوم لري او یو خت تجربه کار لوبغاړی دا هغه خپل ټولو تجربه د پاره ډیر ضروری دی ځوان لوبغاړو سره شریکي او د غسی محمد نبی او د موږ د غنور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دا غته وخت نه دی دلته دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومه عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې تر سره کړی او په سمغه تجربه دی نور د موږ لوبغاړي د سیو حالات تر سره رسیدلی دي چې پورا پورا با تجربه کار دی پورا دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ تر سره کوي خدا چې دواړو تجربه سره یو شي نو بیا ان شاء الله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي نو د عمر ګل خواله بیا په دغه د چې په پښتو ژبه باندې د لوغور سره کوي یو خپل تجربه ورته شریکي
د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبلو لپاره څومره مهمه وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لار پرانیزي
بالکل تاسو د بولینګ خبره وکړه خو که زه د بیټینګ خبره وکړم بیټینګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ د ښه بیټینګ وسه سرلنکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بولو باندې موږ میچ وګټ یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره دی بنگلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټینګ تر سره کړ او دغه سی د سرلنکا خلاف باندې تقریبا یو سلو اویا کې پنځه اویا منډې وشولې نو بولینګ سره سره کې تاسو وګورئ موږ بیټینګ هم کړ او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته کو بل پښتنه د کراسم دی ټورنمنت کې لوبې کول دي دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنت مخه هم دغه وچی دغه د آسیا ټیمونه بیر روان جام لپاره خپله تیاری تر سره کوي شي لوبیو کی او پورا غو تمرینات وسی تر څو د روان نړیوال جام چې پاسپیډیا کې تر سره کیږي نو د آسیایی شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایی ټیمونه چې په هر رقم کیږي دوی وګړي چې د روان جام آسیا ته راشي نو دا دی دیو دی خې اقدام نو بالکل واقعن چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر ګټه سر کې دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتی پرفارمنس چې دوی کې خېلو بي چې هغه دوی په روان ورلد کپ کې دوی د ډېر په کار باندې راتللی شي نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنی تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زئی وو. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. نور مسایل هم څېړو خو د دې سات مهم خبرونه یو بار بیا.